آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنی په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شئ وړی تر څو پورې چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو ځای.
په هنر جاج کې مو له داود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغږی گو
خوونی او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهایجان نوم ژوندای شي او
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
اپو ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم پورا شل کال میکیږي ورته ګورم پورا شل کال کیږي راته ګوري نه هغراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر لیکوال ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کور پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار وو او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو له زیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې مریم توخی ته غوښتل چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته. اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي. کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري روانې کړې دي. خو کله کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنگونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغې کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري. ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل
دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله به، یعنی په دغه ساحه کې د سیکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو داسې کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي همداسې، چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې و، دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یوه ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و، د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې وه دغې نه پخسه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سیکانو وادم و، دلته د سیکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بېرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شي وړی، تر څو پورې چې ستاسې دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او دوی جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودروه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبت
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کاری کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختو، نو په دغه ورځ باندې وایي دغې شاو داسې لږه سرکشي وکړه او لږ داسې زور یې وکارولو. نو بیا دې همدغې مشر راواخیستلم او دا یې ووژلو او دا یې راواخیستو او په دې کلا منځ کې ایښی و. دا د ظلم یوه نمونه وه. او بل نور خلک داسې وایي چې نه، تر د مازیګره پورې په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوې هم یې شاو.
دا زیاتوي چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوي او په دیوالونو کې یې خښ کړي دي، نو ځکه یې په دغې کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغې کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس موږ بعضې وخت کې بعض ځایونه مینې چې وګورو، یا تاسې دغه سوري چې تاسې خپله ګورئ چې ډېره زیاته قوي کلا ده، یعنې دغه سوري چې دوی ویستې دي، دوی د دې په ویستلو کې ډېر مشکلات هم، ځکه چې یو خو دا خټه ډېره زیاته پخه شوې وه، بل دا زیم او بل د کلا دا سور چې موږ وګورو بعض ځایونه چې غورځېدلي یا لږ برابر شوي دي، یو کټ پرې چې پلانو باندې اچول کېږي، یعنې دومره لویه جوړه کړې ده د پخسې کوم سوري چې دی. او ویل کېږي چې د دې دپاره به چې کله خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم راواغوستو په روانو اوبو کې به ایښي او د ډېر وخت لپاره د څو ساعتو لپاره به ایښي او په دې اوبو کې که چېرته به دغه چم اوبو میده میده کو ځان سره به وېړو، نو بېرته به ورته وویلې چې دغه خټه نه ده پخه او بیا به پې خلک ګرځېدل او دا خټه به پخول. او که چېرته به برابره شوې وه نو اوبو به نه وړله، نو بیا به ورته ویل چې اوس کار شروع کوي. اوس خو چې موږ ګورو دې کلا کې داسې لږ لږ آثارې پاتې شوي دي، خو هغه خلک چې زمونږ داسې نیکونه به هغوی نه چې دا
د یادونې ده چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې یې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها، آیا برگینی اونها، آیا شکار دست جمعی اشراف.
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي، اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایل که ما گوش میدادم امو اولین نمونه ای که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو، ورزش کوو او یا مسافرت کوو، باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم، اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم هڅوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د ښوونځیو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د ښوونیزو مطالبو اورېدو ته لیول شوي دي. حمیدالله چې د کابل ښار د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی، دی وایي چې لیوه کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي له لارې ښوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کله چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابونه اورم. ده خونیز و مطالب و اوریدل زمانگ ده پوه کچه لولوی.
حمیدالله لخپلو همزولو هم غواړي چې خپل وخت ضایع نه کړي او د کتابونو له ثبت شوي غږیزي بڼې موثره استفاده وکړي. دغه ځوانان وایي د دغه کتابونو اکثره چې په سی ډي ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځی وی ترلاسه کوي او یا یې د انټرنیټ له لارې اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سی ډي ګانې له ایران راځي.
سیتی هم تفاوت است، از انجینری هست، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلتا بیلا بیلی سی دیگان لکه کیسا، شیر، انجینری، گرافیکی، درسی او دا ماشومانو دزدک اتا کالا کیگی چه داغ پلورنزای لرم برسته دو کلونو که دا سوتی کتابون لپارا دا مراجعین و شمیر زیاد شده ده.
رحمان وایی چه دا اکثر مینوال دا خونزه وزدکون که او زوانان دی. د گهواره کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړې او د وی پاڼې له لارې خپروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ورنه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځواب وي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پوښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډېر اشخاص لیک کوي، قلم راخلی لیک کی، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیات توی پانزی استادی، یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي له ځان سره. یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپله انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نورې نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پې لګوم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کری، صحیح به وي، دقیق به وي، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه دسې بیا په پرله پسې ډول ایغه جای نه راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس موخه د مسؤلیت پذیرۍ ده.
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بیمسؤلیتۍ سره لیکي؟
زموږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک وایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بے مسؤلیت ونه لیکي. شعر که هر رقمی د مسؤلیت په اساس باید ولیکو. که مونږ حمزه اوس څنګه ګڼو سي، حمزه ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو یې د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، هغه ماته ویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپل ژبه کې شاعري وکړه دا درته ډیره مهمه ده، ځکه دا تا خپل ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله چې تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بحث به راپورته کوو. او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سیمون څومره مسولیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی چې په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنی زموږ لیکوال نه پوښتنه وکړي چې په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبي تیورسنانو نومونه راته ولیکه، دا اوس ډېرو سترو سترو لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نسي درته لیکي، بیا که نوم درته ولیکي چې ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه نسي درته لیکي. کله سي نسي لیکي معنا د ادبیات په زه ما ته اوس ته ووایه چې شلو لیکوالو نومونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم چې ما ته په پښتو کې ستا نه په انګلیسي کې مطالعه کوي نه سم. او غیمنګ ادیبانو د انګلیسي ادبیات چې لوستي دي هغه پښتو ته راجباړي نه، یعنی موږ په ادبیات برخه کې کمزوري.
نو د پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤلانه چلند رامنځته کیدل لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یو خوا چې هغه مطالعه برخه د کنه نور کارونه ته مرتي چاغو
درې برخه باندې ویشم. مسولیت پذیری رامنځته کیدو لپاره لومړی کار دا ده چې موږ باید نورې ژبې زده کړو. زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپل ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي چې په هغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای شو. په نورو ژبو کې کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل دې امغو کتابونو نه په استفاده په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم بدبختانه به وایم چې موږ یوې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پوهنتون ته به یا موږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. اماغه خبر
نو مسولیت ورسه لاړل
منځ ارسه لاړل.
اوس یو بل پوښتنه کوم، د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیره کمې پرانیستل کیږي، یو دې کې شک نشته چې کارم کې کیږي تر ډیره پوری داسې وي چې کومګ ته نوې ښکاری هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی. کومګ په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه. پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده، او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده؟
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته. لیکوالان خپل شهرت تم صدا مرسي، دا خو د نن ورځ د پاره نه پات کیږي. دا چاپ شوی کتاب کته لیک کړي یا د تحقیق کړي، دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیوانای عاشق براپور ته یو د ټول کتابونه به نقد کی. کله سي نقدایي کتاب مثلا زیلیکم وای بس تپان یو څوک سي د خواهشات په بنیاد شاعري کوله، بل ورځ بیا به دا خبره کوي چې استاد محبوب شاه پلانای کتاب سي لیکلی دا 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 نیمګړتیا وی لري، تپان هغه پلانای کتاب سي لیکلی دا 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 مشکلات لري. اغه مشکلات چې زو ته اوس درکو ولی ورته اندېخمن یو حل کوي نه، سینانی دې ته اندېخمن چې چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دادا چې زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم. زو کتاب په خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکي سکومي وکړي دي لری که کشر د کوم شر د دوی په خپل منسکي سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کېناستی سو د پنځه کس د کېنی استاد محبوب شاه دراستی دا تاسو پنځه وړه کېنی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا ته راځي د ماته نیمګړتیاوي پکې وخه سه زدا نیمګړتیاوي حل کم د ما سره تاسو احسان ده
محتوا و یم غرنګ
محتوا.
ښه، د ورستې پښتنې په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوان لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کړو. په څو جملو کې لنډ واضح کړئ.
یوه جمله وایم، ورخطا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې، ډیر بتی مزل دی وکی، خود ځواکمن مزل دی وکی، ګام دی واخلی، پالی پالی دی لاړ سی، خودی غادب پلور دی لاړ سی، سیده لزان لری.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهائی جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درېمه غنی هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې.
فنکار
سلامی سب، تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي دغه نوم ورته څنګه بهیجان غوره کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږ کله پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر ایښود، چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی، ښه شاعر تیر شوی دی، فولکلور ته هم کار کړی دی. د کې مو دوه علته درلودل، یو خو به مو موږ ویل چې ځوانان راجمع کړو سره او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو ښوونیز پروګرامونه پر مخ بوزو. د دې تر څنګ موږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندی شي او په دغه ښوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو، ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه په نورو ولایتونو حتی د سینې بهر خلک وپېژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي، هغه تا تر ننګرهار هم را رسېدلې وي. ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي، آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده، چا پورې تړلې نه ده، کوم سیاسي سپورت یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي، دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کلا دومره ستونزه نه لري، په درېمې ګڼې باندې کار شروع دی، نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو. او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي، ډېری یې د پوهنتون محصلین، استادان، شخصیتونه دي، خو هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر
مناسب یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او حتی مالی مرسته کوي، څو تنه مشخص کړئ.
شاه محمد ولیزوی، رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر، او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی، او زه خپله ځینې نور ملګري هم شته دي.
تاسې په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وي، سیاسي وي، ادبي وي، فرهنګي وي؟
ډېری مضامین هغه دي فرهنګي دي. یوه برخه خو یې چې خپله هغه برخه پر مخ بیامه د بهیجان افکارو ته غوره شوې ده، چې مونږ د هغه په افکارو باندې کار کوو. پورت برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیزې برخې هم تعقیبوو. سیاسي مسایل ډېر نه تعقیبوي، خو هغه لیکنې چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو چې هغه کتاب کړو. نور ډېری پر ښوونې او روزنې، پر فرهنګ، ټولنیزو مسایلو باندې سرخېږي.
ما چې څومره بهیجان مطالعه کړی دی، هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډېر زیات خدمات کړي دي. تاسې چې د بهیجان افکارو باندې، د هغه په تعارف باندې اخته، دغه د موسیقۍ برخې ته هم پکې تم شوي؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخه کې کار نه دی کړی. ګڼه اوله ګڼه کې د پیژندنې باندې کار وکړو، چې د په هغه تصوفي طریقې باندې چې دی د نقشبندي طریقې پیرو دی. دا وروسته لګې نه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ، د په انسان دوستۍ، د په ټولنیز اړیکو، د په موسیقۍ، د دې پر ادب، د دې پر ژبې، د دې پر فولکلور، په ټولو برخو باندې موږ په پام شته دی چې کار پیو کو.
که د مجلې نه لږ د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تراشو، علاوه د دې نه چې هلته کلنۍ د سنځلګل په نوم باندې مشاعره دایریږي او لویه مشاعره وي، د نور ولایتونو نه خلک راځي، او که زه دا ووایم چې د دغه سنځلګل مشاعرې د بنسټ ایښودلو په ورځ باندې هلته زه موجود وم، د دغه لویو مشاعرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټولنه نشته چې تاسو مثلا په هفتوار پنځه لس ورځو کې همیش کې راغون شي او داسې ادبي غونډې وکړي.
تاسو چې کله وخت سنځلګل مشاعري بنسټ میښودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضرو، تاسو کې فکر کړی په هغه وخت کې ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو، مګر د وخت په تېرېدو سره دغه سنځلګل مشاعره هم هغه پخوانۍ بڼه نه لري، ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې ښه نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نه شي کولی چې په ښه زړه راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ وړي. یوه ټولنه چې په محمد هغې ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی، هغه هم ډېر وخت وروسته کله یو میاشت شي دوه میاشت شي کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي، دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهایجان مجلې کې چې کوم همفکره کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږو میاشتو کې څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوالی نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو، لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت دی چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لوی لارې تیر شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په وارخطا یې یو شاوخوا وکتل. سترګې یې سره وموښلې. سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یو شي کې سترګې وګنډلې. خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکي له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه. پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګری هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده؟ تورکی ولې د سناسا په کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وارې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ورواوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله ځلوله.
څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی، ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپل میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړي؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کوو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پې پورې کړ. کړپ شو. د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ: ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریز راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په وس کې نه و پوره. خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده. خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
نه کلنه کیانا داود په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. دا د ښوونځي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیری د کیسو کتابونه خوښیږي او خپله هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
ټول شاید نو دا تاسو دا واشه دیگه ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها است.
یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمیکرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوخوي او د دوی په خبره زده کړه ورنکوي.
یا
میگن بسیار خوب است، باز میگن آها خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ایره یاد گرفته، مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم. ایره خواهد من میخوانم برای رسیم کیم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکی ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمی هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستانهای بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومانو لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان یې د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي
لمبد مرغه چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي، هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تېرېږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه فارمټونو کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وایي د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتله.
ما که خود بودم اگه پدرم قسم نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر، بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، بس ما با قصه شو میشنیم، بس کلان که شدم از امی خاطر سام قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا ده دود اوس پا افغانستان که کرار کرار مخ بخط میدوده. ما شمان لتنکی ما شمتو با لادبیاتو سره اشنا کوی او همداش نهیده چه ده ماشومان لخوا ماشومانو تا ده ادبی پنځونو لامل گرزی او ده یو هیواد ده ماشوم ادبیات وعده کوي.
پروانگک سرخ بسیار خوشحال شد.
او ده مجلی پا وروستای برخه وریخمین خیال که آزاد نظم لرو. پورا شل کاله مې وشول ورته ګورم، پورا شل کاله نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کاله مې وشول ورته ګورم، پورا شل کاله نن بیا د ژړا شپه ده. پورا شل کاله مې فکر ورته وکړ، پورا شل کاله خبرې ونه کړې. لنډه دا چې پورا شل کاله مې تیر کړل، شل مې نه کړه. پورا شل کاله می تیر کړل، شل می نکړه. پورا شل کاله په غیږ د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې یاغي وو. لدې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدې دریو سره جوړ پکې را نغلم او یاغي زما دوستی نه قبلوله. پورا شل کاله می فکر ورته وکړ، پورا شل کاله می فکر ورته وکړ. پورا شل کاله په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې ما نه خیست. پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم، پورا شل کاله می کیږي ورته ګورم. پورا شل کاله یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي راسپړي او نه ما ورته د مات زړه حال ویلی. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړي. راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای ته شاعری خو به ژبه، راتوای ته مئن خو به وسا، راتوای ته خایسته خو به خوند، راتوای ته نیازبین خو به نازا، راتوای چې ته خان یې به دولت، راتوای ته تصویر یې به احساس، راتوای چې ته پیر یې به مورید، راتوای مسافر یې خلار روکی. خوزه چوپیم، خو زه چوپ یم او غږ کولی نشم. یاغي ستوری په یوه سره لګیا و او ښه ډېرې بدې ردې راته وایي. خو ما غلی ورته وویل هو شاعر یم، شعر لیکم، خو زه څنګه یم بې ژبې. یاغي ستوری په خندا شو، ویل یې داسې چم چې اوسي چې آواز دې کوم څوک نه اوري. ما وی مینو بې وسي څه ویل یې ته هم مین ګرځي او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې او نه زه ورسېدی شم. ویل یې ته هم مین ګرځي او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ورسېدی شې او نه زه ورسېدی شم. نه محبوب د محبوبې شو او نه ستوری د سپوږمۍ شو. تا ته هم راتلونکی ګونګ دی، ما ته هم راتلونکی ګونګ دی. ما وی ای یاغي خایستیم، ما وی ای یاغي خایستیم، خزوانی لرم نو ولیم بی خوانده. آغا کٹ کٹ پا خانداش وی زکا بی خوندی دا چه ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته. ما وی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا ویل یه زکا زده گورم نازه ولی ما کتلی در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا. ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما شعر دی ستوری سر وڅاند غوسه شو. ویل ډیرو دا شعر دلته لیکلی او بشمیر وی بیا اوخ کی توی ولی، خو اخر یې ټکه پات شوه. ما ویل یا غی ستوریا څنګه تصویر یم بی احساس، خو ستوری هیڅ راته نه ویل. او لچوبکیانه می زواب واخسته. بیا می تکرار کرلچه ده اغا پیرو ده مورید چه کسا، خستوری غگ نکاو. ماوی لشلو کالو رست راتا ده نیمگره زواب مرا پریگ ده. خیر ده زواب را کرا، خستوری هیچ نویل. لا بمی بل سوال تزان جوڑو چی پاسمان که ده تالین ده غک شو وریز راغ لده استور ورک شو. اسمان زماو ده یقی استوری کی سواوی ده. اسمان زماو دی یاغی ستوری کی سواوری دا. اسمان لڑی ری خواشینه غصه شو. اسمان دا قهر کڑی کی او احلی، خل مالک زواب را نوی. خل مالک یه زواب را نوی. اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی. اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکڑی، خو مالک سواب ور نکر. اسمان غرور وکر، غصه وکر، ولی محبوب دا محبوبی نشو او یاغی ستوری دا سپوگمی نشو، خوچا زواب ور نکرد. اسمان لکڑی کو روستا لخپل و پاک و سترگو اوخ کی راتوی کرلی، خو سموگ دا بخت والا مالک زواب ور نکرد.